په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. په دې خبرونه کې دا راپور لرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امنیتي مسولیتونو د انتقال دویم پړاو به د روانې میاشتې په وروستیو کې عملي سي. بل راپور دا دی چې امریکا وایي د هخنی شبکې په ګډون په افغانستان کې نورو مخالفو وسلولو ته د خبرو دروازې پرانستې دي. د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره له خپل کوربه سلی سره پاتې سي. د دې ترڅنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري، په میانمار کې لسګونه سیاسي بندیان نن خوشی سول چې کې د نظام ډیر وتلي مخالفین هم شامل دي. عراقي چارواکي وایي نن په بغداد کې په هغو بمی حملو کې چې هدف یې پولیس و، لس کسان وژل سوي او شل نور ټپیان دي. خو په پیل کې له زبیر اجمن څخه د افغانستان خبرونه اوري.
د ولسی جرګې د پخوانی غړی سیمین بارکزی د غذایی اعتصاب د یولس ورځو په تیریدو سره اووه تنه نور هم له نوموړي سره په دې اعتصاب کې ملګري شول. نن په کونړ کې شاوخوا 200 قومي مشرانو غونډه وکړه او د پاکستان له لورې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو یې د راکټي حملو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل: د ولسی جرګې د پخوانی غړی سیمین بارکزی د غذایی اعتصاب د یولس ورځو په تیریدو سره اووه تنه نور هم له نوموړي سره په دې اعتصاب کې ملګري شوي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې له دغو کسانو څخه یوه د ولسی جرګې برحال غړی نیلوفر ابراهیمی، څلور محصلین او دوه د سیاسي ګوندونو استازي دي. دوی وایي د اغلې بارکزی له ادارې ملاتړ کوي چې وایي د انتخاباتو دوسیه یې دې له سره وڅېړل شي. سیمین بارکزی په داسې حال کې د یولسمې ورځې لپاره هم خپل اعتصاب ته دوام ورکړ چې ډاکترانو روغتیایی وضعیت د اندېښنې وړ بللی. نوموړي د ولسی جرګې له نهو هغو غړو څخه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې له مخې له ولسی جرګې وویستل شول او پر ځای نهو نورو د دغه جرګې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د روانې میاشتې په لومړیو اتلس ورځو کې له نړیوالو ځواکونو سره په ګډو او د افغان ځواکونو په مستقلو عملیاتو کې 113 وسلوال مخالفین وژل شوي او 230 ژوندي نیول شوي. د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي نن په کابل کې همدار از خبریالانو ته وویل چې په دې موده کې د دولت 113 عسکر هم وژل شوي دي.
در 18 روز که ما سپری شده تعداد شهدای ما 31 نفر.
دای وای د دې میاشتې په تیرو اتلو سورزو کې زمونږ د شهیدانو شمیر 113 دی او 104 مو ټپیان درلودل. عظیمی ویل چې په دې موده کې د امنیتي ځواکونو 290 تقریبا 50 کیلوی بوجۍ مهمات له یو اندازه مخدره موادو وسلو سره هم نیولې دي. نن د کونړ د سرحدي ولسوالیو شاوخوا 200 قومي مشرانو په مرکز اسد آباد کې د یوې غونډې په نتیجه کې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د مخنیوي لپاره دوه پلاوي وټاکل. تر غونډې وروسته د ډګروال شاه محمود په نوم یو قومي مشر خبریالانو ته وویل یو پلاوی به په کابل کې ولسمشر حامد کرزي سره ګوري او بل به له پولې اخوا د دیر په سیمه کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري او د دغو حملو د مخنیوي غوښتنه به ترې کوي. هغې وویل که بیا هم دغه حملې ونه درېدي نو قومي مشران به پر ولس غږ وکړي چې له ځانه د دفاع لپاره وسله واخلي. پاینه حال کې د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته ویل چې تیر ورځ هم په دانګام ولسوالۍ د پاکستان لخوا وو د توپ مرمۍ لګیدلې خو چاته پکې مرجو بل نه رسیدلې. او له کونړ نه د یو بل خبر له مخې د سړک د غاړې یوې بمی چاودنې نن د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې یو قومي مشر وواژه او بل یې ټپي کړ. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه تایید کړه او ویې ویل وژل شوی قومي مشر په کونړ کې د سولې د عالي شورا د کمیټې غړی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
د اسرائیل حکومت د فلسطینیانو له حماس ډلې سره د خپلې وسرتیری د خوشی کولو په اړه موافقه تایید کړې ده. اسرائیلی سرتیری گیلاد شالید په 2008 میلادي کال کې د حماس لخوا نیول شوی و او اوس راپورونه وایي چې د نوموړي د خلاصون په بدل کې اسرائیل 1020 فلسطینی بندیانو پر خوشی کولو سلا کړې ده. د اسرائیلو په کابینې کې 26 وزیرانو له دې سره موافقه کړې او دریو یې بیا مخالف رای ورکړې دي. د اسرائیلي سرتیری پلار نوام شالید نن په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل شالید وای دا یو خاصه ورځ ده. خپګانونه له خوخیو سره ګډ شوی دي. دا یو خاص ورځ ده چې د اسرائیل حکومت له سباندې 15 کلونو 1915 سخت ورځو او 1915 سخت شپو وروسته زمنګ زوی ګیلاد کورته راولي. نن موږ غواړو له صدر اعظم څخه ملاتړ وکړو او هغه ته د دې زړورې فیصلې له امله مبارکي ووایو.
אנחנו הערב מבקשים לחזק
په غزه کې د خلکو د مقاومت کمیټې پی آر سی یو بیان ویلي اسرائیلی عسکر ته د خوشی کېدو په اړه خبر ورکړی شوی دی. د خلکو د مقاومت کمیټه یو له هغو دریو ډلو څخه ده چې د شالید په نیولو کې لاس درلود. په عین حال کې اسرائیل وایي چې فلسطیني مشر مروان برغوسی چې 15 ځله په دایمي بند محکوم شوی او احمد سادات چې د اسرائیلو د سیاحت د وزیر د وژلو په قضیه کې تورن دی د خوشی کېدونکو بندیانو په ډله کې شامل نه دي. په میانمار کې لسګونه سیاسي بندیان نن خوشی شول چې پکې د نظام ډیر وتلي مخالفین شامل دي، خو لا هم ډیر شمیر په زندان کې پاتې دي. دا خوشی کېدل د هغه اقدام یو برخه ده چې د شپږ زره درې سوه بندیانو د بخښنې په اړه د مقامات لخوا دا اونۍ اعلان شو. د ډیموکراسۍ لپاره د مخالف نېشنل لیګ یو ویاند ویلي لږ تر لږه 140 سیاسي بندیان راخوشي شوي او نږدې 2000 نور به په زندان کې پاتې وي. متحده ایالاتو، اروپا او استرالیا ویلي پر میانمار د لویو لګول شوو بندیزونو مسلې ته په پام کې نیولو سره د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل مهم دي. امریکایي چارواکو خبرداري ورکړه چې د ایران پر ضد به نور اقدامات هم وکړي. د خبره وروسته تر دې شوې چې امریکایي مقامات وویل دوی د دوو کسانو هغه توتیا شنډ کړ چې ویل کېږي د ایران له حکومت سره یې اړیکه درلوده او غوښتل چې په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر په قتل ورسوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا ناسم او بې اساسه بللي. د متحده ایالاتو چارواکي وایي په دې توتیې کې دوو ایرانی وګړو لاس درلود چې د مکسیکو د نشه یي موادو د یوې ډلې په واسطه په واشنګټن کې د سعودي عربستان پر سفیر عادل الجبیر باندې حمله وکړي. امریکایي مقاماتو دوه کسان، شپږ 50 کلن ارباب سیار چې د متحده ایالاتو تابعیت لري او ورسره هم ایرانی او هم امریکایي پاسپورت وو، همداشان غلام شاکری چې په ایران کې د قدس د ځواک غړیتوب لري تورن بللی دي. د قدس ځواک د ایران د اسلامي انقلاب د ګارد یو څانګه ده. تر دې پیښې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې خپل اتباعو ته د تروریستي حملو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ایران په همکارۍ دغه احتمالي تروریستي حملې به په متحده ایالاتو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم وشي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بن کیمون، یو پخانی افغان ډیپلومات، په کوسوو کې د دغه سازمان د استازي او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې فرید ظریف په ډیپلوماتیکو او نړیوالو چارو کې د زیاتې تجربې له مخې په دغې دندې ګمارل شوی دی. نوموړي د 1971 نه تر 1980 میلادي کلونو پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه هم کار کړی دی. هغه له اګست میاشتې راهیسې په کوزوو کې د ملګرو ملتونو د دفتر د سرپرست په توګه دنده ترسره کوله. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې سوینن چهارشنبه د تلیا میزان شلمه د اکتوبر 12مه. د راپورونو په برخه کې اوري چې امریکا وایي د حقانی شبکې په ګډون په افغانستان کې نورو مخالفو وسلولو ته د خبرو دروازې پرانستري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امنیتي مسولیتونو انتقال دویم پړاو د رواني میاشتې په وروستیو یا هم د نومبر میاشتې په سر کې پیلېږي.
بخی آمدگی لرو چی هر کل اعلان سی دا مرحله انشالله با موفقیت پیل کیش.
په کندهار کې په یو بمی چاودنه کې د پولیس یو قومندان او د پرمختیایي شورا یو غړی دغه سو پولیس وژل شوی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي غواړي ټول ښوونکي د پوهنې په نوي ریفورم کې شامل کړي. تر 15 بجو په خبرونه کې د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام هم خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د حقانی د ډلې په ګډون په افغانستان کې د حکومت له نورو مخالفو وسلولو سره د خبرو دروازې پرانستې دي. یو شمیر امریکایي چارواکو حقانی شبکه په افغانستان کې په سختو بریدونو تورنه کړې چې له دې هیواد څخه یې له پلان سره سم د امریکایي سرتیرو د وتلو په مخ کې خنډونه راپورته کړي دي. تفصیل اجمل انس خوري.
کله چې د رویټرز خبری اژانس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه وپوښتل چې آیا فکر کوي د حقانی شبکه به د افغان حکومت سره پخلا شي، نوموړي وویل موږ پر دې باور لرو چې د حقانی ډله او ملګري د امریکایانو، افغانانو او د نړیوال ائتلاف د سرتیرو لپاره ډیر خطرناک دي، خو موږ د دوی په وړاندې د خبرو دروازې ځکه نه تړو څو د وړاندې تلو لپاره یوه لاره واوسي. سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې ځان یو څه د هغه سختو انتقادونو څخه شاته کړ چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخواني لوی درستیز مایک مولن د خپلې دندې په وروستیو ورځو کې د حقانی د شبکې په اړه د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارې وکړل او دا ډله یې د پاکستان د پوځ مټ وباله، خو ولسمشر بارک اوباما او ځینو نورو چارواکو په یو ډول پر پاکستان ټینګار وکړ چې باید په خپله خاوره کې سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. هیلری کلینټن د رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې د خبرو اترو د یادونې سربیره وویل امریکا به په سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي کمپاین ته هم دوام ورکړي څو دا ډلې اړ شي چې په جدي خبرو کې برخه واخلي. کلینټن وویل دا سمه ده چې موږ اوس هم هڅه کوو چې د دې ډلې غړي ووژنو او یا یې ونیسو او دوی هم څومره یې چې وس او توان وي د امریکایانو، افغانانو او ائتلافي سرتیرو په وژنه صرفه نه کوي، خو نوموړي وویل په ډیرو داسې شخړو کې چیرې چې جګړه روانه وي جګړه هم وي او د خبرو لارې هم لټول کیږي. نوموړي زیاته کړه کله جګړه او کله خبرې دواړه په یو وخت روانې وي کله هم اور بند کیږي او یوازې خبرې دوام کوي. هیلری کلینټن دې پوښتنې ته کوم مستقیم ځواب ورنه کړ چې آیا امریکا به د حقانی ډله د یوې بهرنۍ تروریستي شبکې په توګه وپیژني، خو وویل د امریکا متحده ایالات چې په سیمه کې سوله غواړي دا انتخاب یې پرانیستی پرېښی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې یو شمېر مشران د بهرنیو تروریستانو په توګه لا دمخه پیژندل شوي. نوموړي په دې مرکه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي. دا یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د سولې هلې ځلې چې مخکې په اړه تودې خبرې کېدي یو څه ټکنۍ شوې دي، او افغان ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې وویل چې غواړي د وسلوالو طالبانو پر ځای د پاکستان سره خبرې وکړي. نوموړي په خپله یوه بله مرکه کې زیاته کړه د طالبانو سره د سولې خبرې یوازې هغه مهال ممکن دي چې طالبان د سولې د خبرو لپاره په رسمي توګه خپل استازي معرفي کړي.
ومردل چې امریکایي چارواکي وایي د حقانی شبکې په ګډون د افغان دولت نورو مخالفو وسلوالو ته د خبرو دروازې پرانیستې دي. حقانی شبکه په دې تورن سوي چې د پاکستان ملاتړ ورسره دی او تیر میاشتې په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر مرکزونو په بریدونو کې لاس درلود. دوی اونۍ مخکې به د بهرنی ځواکونو ځینو چارواکو اعلان وکړ چې د حقانی شبکې یو مهم غړی مالی خانی نیولی دی. راپورونه څرګندوي حقانی شبکه چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري له پولو اوړي او په افغانستان کې پر افغان او بهرنی ځواکونو بریدونه کوي. پاکستان له حقانی شبکې سره ارتباط لرل رد کړی دي. د حقانی شبکې پر سر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ هم زیات شوی دی. له بلې خوا په دې وروستیو کې د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکټي بریدونه هم زیات شوي چې دې مسلې هم افغانان په غوسه کړي دي. په عین وخت کې له بهرنی ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لومړی پړاو بشپړ شوی او د دویم پړاو لپاره هڅې پیل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دویم پړاو درو ونی میاشتې په ورستیو او یا هم د نومبر میاشتې په سر کې پیلېږي. د دفاع وزارت او ایساف ویندویانو د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې اوس مهال پر دې کار روان دی چې کومې سیمې په دې پړاو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا باندې لا هم ګڼې اندېښنې موجودې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د اسدالله لودینی رالېږلی رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر د دویم پړاو لپاره یې خپل تیاری بشپړ کړی دی. د هیواد د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو ته په دې اړه معلومات وړاندې کړي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف له ویان سره یو ځای په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل ممکن دا بهیر د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې پیل شي.
مونږ ته د ملي دفاع وزارت د اقوازه کولای شم چې وایم مونږ چې بېخي آمادګي لرو چې هر کله اعلان شي دا مرحله انشاءالله په موافقت پیل کېږي.
افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارلو لومړی پړاو د روان لمریز کال د چنګاښ په شپږویشتمه له بامیانو څخه پیل چې په ترڅ کې د او ښارونو او ولایتونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا باندې ورځ تر بلې د خلکو اندېښنې زیاتېږي او ویل کېږي چې مسؤلیت اخیستو ته نه دي چمتو، خو د ایساف ویان وایي چې افغان ځواکونه اوس د دې جوګه دي. جنرال کارسن جاکوب سندایو په لیکېدونکو پروسه وبلله او زیات کړه چې د لومړی پړاو په څیر به دا هم یو بریالی پړاو وي.
This is a very careful political process and we will make
دا یو د پام وړ او سیاسي پروسه ده. مونږ ډاډه یو چې د دې میاشتې په پای کې چې په دې اړه هر پرېکړه وشي هغه به عملي کېږي. مونږ د امنیتي انتقال له لومړي پړاو څخه ښه تجربه لرو. مونږ ډاډه یو چې افغان امنیتي ځواکونه به د امنیتي انتقال دویم پړاو هم په بریالۍ توګه په غاړه واخلي. مونږ به د دغه پړاو چارې داسې سنبال کړو لکه په لومړي پړاو کې مو چې ترسره
کړو.
جاکوبسن زیاته کړه دوی په افغانستان کې درې کاله په مخکې لري او په دغو دریو کلونو کې به هڅه وکړي افغان امنیتي ځواکونه ښه سنبال کړي. نوموړی وایي تر هغو به له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې دغه ځواکونه په خپلو پښو نه وي درېدلي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د امنیتي مسؤلیت سپارلو په دویم پړاو کې به کومې سیمې شاملې وي، خو له دې وړاندې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمي ویلي وو چې په دې پړاو کې به آرامه، نیمه آرامه او ناامنه ولایتونه شامل وي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او سم د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې امنیتي پیښې څیړو. د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د سیمه ییز پرمختیایي شورا مرستیال د پولیس یو قومندان او څو تنه پولیس په یو بمی چاودنې کې وژل سوي دي. جزئیات له محمد صادق رښتینی څخه اورئ.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د سړک ته غاړې په بمی چاودنه کې د پرمختیایي شورا د یو مرستیال په ګډون د پولیسو یو قومندان او د هغه 15 ساتونکي ووژل سوه. د جړی ولسوالۍ ولسوال نیاز محمد سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر مازیګر د دې ولسوالۍ په سنگیسار سیمه کې هغه وخت وسوه کله چې د نلغام قومي مشر حاجي عبدالولي چې د ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مرستیال هم و د پولیسو سره یو ځای ولسوالۍ ته پر لاري وو. د ولسوال په خبره په وژل سوو پولیسو کې د دوی یو قومندان هم شامل دی. ولسوال وایي د پیښې په ارتباط لس مشکو کسان نیول سوي چې دا مهال تر پوښتنو لاندې دي.
په نلغان کې زموږ د پولیسو قومندان د ګل احمد په نامه باندې یو د شورا تفتیال جولي وو او پنځه اجادملي او پنځه کسان نور پولیسان سره په شي راځي. دوی پرون د نلغام څخه ولسوالۍ ته راتلل تقریبا په سم څه دوه بجې د سنګسار په پای کې په سړک باندې مین وو چې هغه هم انتظار کړی دی. د پان تخریب شوي دي او اول نفر په ټان کې اووه سره شي راستېږي او نه بیا ساحې ته زموږ امنیتي کسان لاړه. هغه دغه یو لین وو چې تقریبا 500 متره لین کش کړی وو. بیا هغه لین چې تعقیب کړي نو یو لس یوولس کسه د پیش ارتباط باندې لشکو کسان نیول شوي دي.
د دغه برید مسولیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخستی. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د قومي مشر او د پرمختیایي شورا د مرستیال پر وژل کېدو خواشینی شولې. والی ویلي چې وژل سوي قومي مشر د خلکو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کار کاوه.
په بادغیس ولایت کې په دوو جلا پیښو کې څلور ملکیان وژل سوي او 15 تنه ټپیان دي. جزئیات له شرف الدین ستنګزي څخه اورئ.
د چهارشنبه په سهار د بادغیس ولایت منګانو سیمه کې د سرګندو وسلوالو د مسافرۍ او لاند کروزر ډوله ګړندی موټر توقف دوه سپرلۍ د ټوپک په ډزومړي او موټر یې له ځان سره وړی ده. دا خبرې د ولایت امنیت چارو قمندان جنرال عبدالجبار په ازادي راډیو ته وکړې. وی ویل په پیښه یې تحقیق پیل کړ. همداراز د یاد ولایت مقر ولسوالۍ کې تېره ورځ یو کاروندګر په ځمکه کې د کار په مهال د ماین ښکار شو چې دی خپله مړ او مېرمنې د مامورینو په وینا ټپي شوې ده. د یادو پیښو پړه د دولت مخالفو وسلوالو باندې اچول کېږي خو تر اوسه کومې ډلې ازادۍ راډیو ته مسؤلیت نه ده منلی. امنیه قومندان دی وجلا خبر په اساس تیر مازیګر مقر ولسوالۍ کې هم سین ته دی ولارې موټر د لویدو له کبله د یوې مېرمنې او ماشوم د مړینې او 15 تنه نورو سپرلیو د زخمي کېدو حال ورکړ. ټپیان د سیمې لاندې روغتون ته وړل شوي دي او ډاکټران یې روغتیایي حال د ډاډ وړ بولي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت هڅې تیزې کړې چې د هیواد د ټولو ښوونځیو ښوونکي د پوهنې په نوي ریفورم کې شامل کړي. د محل په ټول هیواد کې څه کم 2,00,000 ښوونکي په تدریس بوخت دي چې له نیمایي زیاتو یې امتحان ورکړي او د تنخوا او رتبو په نوي ریفورم کې شامل شوي دي. د پوهنې وزارت وایي له پاتې ښوونکو څخه به هم په راتلونکو څو ورځو کې امتحان واخیستل سي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رالېږلي رپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت د هیواد له هغو ښوونکو څخه چې تر اوسه یې د پوهنې په نوي ریفورم کې د شاملېدو امتحان نه دی ورکړی، غواړي چې د راتلونکي شنبې په ورځ د امتحان ته ځانونه چمتو کړي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا د هیواد د ښوونکو د امتحان وروستی چانس دی. ده وویل
روز شنبه آینده میخواهیم آخرین دور امتحان معلمین عزیز را که میخواهد به سیستم جدید رتوب معاشات شامل شود.
در راتلونکی شنبه پور از غواړو هغه محترم ښوونکي چې هیله لري د پوهنې په نوم ریفورم کې شامل شي امتحان ورزنه واخلو. دا امتحان د هیواد په 34 ولایتونو کې د پوهنې په مرکزونو کې اخیستل کیږي. تر اوسه له 1,40,000 ښوونکو څخه امتحان اخیستل شوی او شاوخوا 50,000 پاتې دي.
په افغانستان کې نن سبا د ښوونځیو شمیر شاوخوا 12,000 ته رسیدلی چې څه کم 2,00,000 ښوونکي پکې په تدریس بوخت دي. د پوهنې وزارت په وروستیو 100 کلونو کې د زده کړې د کیفیت د لوړوالي او د ښوونکو د اقتصادي ستونزو د هوارۍ په مقصد نوی ریفورم ترتیب کړ چې له مخې 2,000,000 له کابو 1,500,000 ښوونکو څخه ځانګړې ازموینه واخیستل شوه. د دې ازموینې له مخې اکثره ښوونکي د تنخوا او رتبو په نوي ریفورم کې شامل شوي او په تنخواګانو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د پوهنې وزارت دا هڅې د دوی د ستراتیژیک پلان یوه برخه ګڼي او وایي چې د نوي ریفورم بشپړ پلي کېدل به د پوهنې کیفیت لوړ کړي. د کابل ښار د یوه ښوونځي ښوونکي خالده الکوزی وایي چې دا ښه لاره ده، خو د دې تر څنګ باید له ښوونکو سره د درسي میتود د ښه عملي کولو په هکله هم کار وشي. الکوزی دا هم وویل چې د دې ریفورم له مخې چې د ښوونکو په تنخواګانو کې کوم زیاتوالی راځي هغه کافي نه دی. دی وویل
به نظر مکدی که امکان میده وزارت معارف این یک موضوع بسیار مثبت است، اما از نگاهی که معاش معلمین
دا چې د پوهنې وزارت ازموینه اخلي دا یو مثبت کار دی، خو د ښوونکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي، تنخواګانې کافي نه دي، او د دې تر څنګ د کیفیت لوړولو بله غوره لار دا ده چې ښوونکو ته د درسي میتود چارې ښې وښودل شي تر څو خپل علمیت په ښه توګه نورو ته ولېږدوي.
د پوهنې وزارت وایي د دې ریفورم له مخې د هیواد ښوونکي له 10,000 څخه نیولې تر کابو 40,000 پورې تنخوا اخیستلی شي. وزارت دا هم وایي چې دا تنخواګانې د ښوونکي د تعلیم له سویې او د خدمت له مودې سره هم تړلي، او داسې ښوونکي هم شته چې له دې څخه زیاته تنخوا هم ترلاسه کولی شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د زده کوونکو شمیر له 8,000,000 څخه اوښتی دی. خلک وایي دمګړی داسې ښوونځي هم شته چې دروازې د ناامنیو له امله د لسګونو زرو زده کوونکو پر مخ تړلي دي، خو د پوهنې وزارت وایي چې د تړلو ښوونځیو بیرته پرانیستو ته یې تدابیر جدي کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Our efforts in Afghanistan. Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban resurgence after Kabul war. And we are not
afraid. Jihad is gone. Rule more than two. Hier an den Служben Sicherheitsdienste und особенно властям
region. Wir haben ausführlich auch die Afghanen.
Aus der Schule machke. Zand Afghanistan, Simi und Nadi Lahalato khabar kare.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو د چي د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام یې هم په بهیر کې اوریدلای سي. د ولسی جرګې د بي صلاحيته سوي وکیل سیمین بارکزي د لوژه اعتصاب نن یو لسمه ورځ ته داخل سو. د سیمین بارکزي د غزي اعتصاب په یو لسمه ورځ شپږ نور کسان هم له نوموړي سره په دې اعتصاب کې ملګري سول. په بلخ کې مدني ټولنو او د بشري حقوقو مدافعانو د میرمن سیمین بارکزي د لوژه د اعتصاب په وړاندې دولت په بې پروايي تورن کړ. سمیولا غټسون جزئیات اوروي.
په مزار شریف کې د مدني ټولنو او د بشر حقونو د شبکې غړو په یوه اعتراضي ناسته کې پر دولت غږ وکړ چې د میرمن سمین بارکزی غوښتنې دې ومني. په مزار شریف کې د مدني ټولنو او د بشر حقونو د شبکې مشره ناسیمه وایي ناسته څخه د مدني ټولنو او د ښځو له حقونو څخه د دفاع ټولنې هدف د میرمن سمین بارکزی له مدني حرکت څخه ملاتړ دی، ځکه چې هغوی د نه خوړو په اعتصاب لاس پورې کړی دی. میرمن بارکزی یو دم د نه خوړو اعتصاب نه دی کړی. نور اعتراضونه هم درلودل. مصاحبه مطبوعاتي کنفرانسونه او د ولسمشر په نامه لیکنې هم درلودې چې ډېری خبرې شوې دي او حتی د ولسمشر غوښته به رسېدلې وي. په مزار شریف کې مدني ټولنو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو له حقونو څخه د دفاع ټولنې د میرمن بارکزی حرکت یو مدني حرکت غوښتنې پر ځای وبللې او پریکړه یې وکړه چې په اړه یې میرمن ناسیمه وایي.
و نشست بعدی ما تجمعات و راپیمایی های خواد بود که نهادهای مدنی مزار در نقاط مختلف شهر مزار شریف خواد داشت.
د مدني ټولنو غړو ګواښ وکړ او ویل که چیرې دولت د میرمن بارکزی د وختونو درناوی ونه کړي په مزار شریف کې به مدني ټولنې د ښار په بېلابېلو سیمو کې به په دوامداره لاریونونو لاس پورې کړي. په جوړه شوې اعتراضي غونډه کې وویل شول لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یوه میرمن د مدني حقونو په اړه خپل غږ اوچتوي، ولې دولت یې په وړاندې ډېر بې تفاوته عمل کوي او یو قناعت ورکوونکی ځواب نه ورکوي. چې په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون استازی گلزار وایي
دولت کلفت وظیفه داره که به خواست خانم سیمین بارکزی گوش بده و جواب قناعت بخش بشون را
دولت د قانون مطابق مکلف دی چې د هر هیوادوال مدني غوښتنو ته قناعت ورکوونکی ځواب ووایي. دولت وظیفه لري چې د میرمن سمین بارکزی غوښتنو ته غوږ شي او غوښتنې قانوني هوارې کړي. د افغانستان د اساسي قانون مطابق هر قانون او ټولنیز حرکت باید د اسلام او شریع احکام مطابق وسي. د دینی علماو د څرګندونو پر اساس هر هغه حرکت او عمل چې د وکس د ژوند لپاره خطر او د مرګ سبب کیږي ناروا دی. خو د بلخ له د ښځو د حقونو څخه د دفاع د ټولنې مشر ملاله روشندل عثماني بیا وایي چې د خپل حق غوښتل د اسلامي احکامو له مخې شرعي بڼه لري او د خپل حق په وړاندې چوپ پاتې کېدل لویه ګناه ده.
خداوند گفته ما هم ظالمه بد میبرم هم مظلومه. کسی که مظلوم باشه و همیشه ظلم سرش صورت بگیره و او تحمل بکنه.
میرمن عثمانی وایی الله جل جلاله هم ظالم هم مظلوم بد بلیلی دی. څوک چې مظلوم وی او تل ظالم ته غړه ایږدي شریعت یې ناروا بولی. شریعت د عادل حکومت حکم کوي، نو د حق غوښتل یوه شرعي موضوع ده او په مظلومانه توګه د دولت زور زیاتی او فشار په غاړه اخیستل یوه ګناه بلل کیږي. په داسې حال کې په مزار شریف کې د مدني ټولنو او د ښځو له حقونو څخه د دفاع ټولنې له دولت وغوښتل چې د ولسي جرګې د پخوانی غړې میرمن بارکزی غوښتنې دې ومني چې تېره ورځ د ټول ټاکنو د کمیسیون مشر وویل. وروستۍ پریکړه یې د قانون په رڼا کې ده.
د سیمین بارکزی د غذایي اعتصاب په یولسمه ورځ شپږ نور کسان هم له نوموړي سره په دې اعتصاب کې ملګري شول. د انتخاباتو کمیسیون وایي له ولسي جرګې څخه لرې سویو نهو کسانو تخلب نه و کړی، خو د رایو د کمښت له امله له جرګې څخه وایستل شول. د دغه کمیسیون مشر فضل احمد مانوي پرون په کابل کې خبرلانه ته وویل چې له خپلې وروستۍ پرېکړې ملاتړ کوي، خو دې ته هم چمتو دی چې د سیمین بارکزی اسناد له سره وګوري. په ننګرهار ولایت کې په بېلابېلو عملیاتو کې نیول سوي شپږ ویشت ټونه نشه یي مواد د چهارشنبې په ورځ وسوځول شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال باز محمد احمدي وویل له هغه چارواکو سره به جدي چلند کوي چې د مخدره موادو په قاچاق کې مرسته کوي.
تر شپږ ویشتنو زیات بېلابېل نشه یي مواد په ننګرهار ولایت کې وسوځول شول. دا مواد پولیسو په مختلفو پیښو کې نیولي وو. دا وخت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په ضد د مبارزې موین او نور چارواکي حاضر وو. د کورنیو چارو وزارت موین باز محمد احمدي وویل په دغو کې څه کم لس تنه مخدرات او پاتې مشروبات او نور مواد دي.
بیشتر از 26 تن مواد است که 9300.
باز محمد احمدي وایي تر شپږ ویشتنو زیات مواد دي چې 9320 کیلوګرام مخدره مواد او پاتې کیمیاوي مواد، الکولی مشروبات او نور دي چې د هیروینو په جوړولو کې پکاريږي او دلته سوځول کیږي. باز محمد احمدي ویل په بیلابیلو پیښو کې له دغه مخدره موادو سره 215 تنه نیول شوې.
تعداد مزونی کې د ایمه ده په ایمه مقدار مواد
دی وايي هغه شکمن چې نیول شوې 215 تنه دي چې درې تنه یې خزینه دي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوې. هغه چې 300 کیلوګرام او زیات مواد ورسره نیول شوې په کابل او لاندینه پوړي په ولایتو کې محاکمه کیږي. د نشئی موادو په قاچاق کې د دولتي چارواکو د لاسلارنې مسله پوره شواهد ته پریښوده ویل تر څو چې پوره اسناد ونه موندل شي څوک نشي نیول کېدی. باز محمد احمدي په ننګرهار کې څو ورځې وړاندې د پولیسو په موټر کې د قاچاق د یوې پیښې مسله یاده کړه. ویل دی وایي زما معلومات شاید په دې برخه کې لږ وي. موږ به له والي او کشفي او امنیتي ارګانونو سره وغږیږو چې دغه شخص وپېژنو او تاکید به وکړم چې دغسې خلک چې په هره سطحه وي د ژغورنې معامله ورسره ونه کړو. دغسې چلند به د ټولو ولایاتو په سطحه وي. د نورو چارواکو په سیر له حکومتي مسولینو سره چې د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته نه کوي د جدي برخورد خبره وکړه.
پالیسی جدید هست که ما
باز محمد احمدی وای دا نوی تګلاره ده چې لاغو ولسوالانو او قومندانانو سره چې په دې برخه کې مرسته نه کوي جدي چلن وکړو او غبرګون وښیو. ټول هغه چې یا مرسته نه کوي او یا په ترافیک او قاچاق کې لاس ولري جدي برخورد به ورسره وکړو او قضایي ادارو ته به یې وسپارو.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام ته لا وخت سه. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو د لنډیز د اوریدو لپاره فریده هوډ سیفي په سټوډیو کې ده.